درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبری ساعت په لړ کې به د افغانستان په باب په تیره بیا په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په باب مرکې او راپورونه واورئ. زه عصمت څاروانه یم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاری وړاندې کوم. دا خبری ساعت په خبرونو پیلو. لومړی به له فرشتي جلالزی واورو چې په نړۍ کې څه تیریږي.
د نړۍ د دې ساعت د یو مهم خبر د جرمني له بل ورځپاڼې سره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرکه ده. جمهور رئیس پوتین پر خپل هیواد د اروپایي اتحادیې بندیزونه نامعقول او مدهکانه بللی دي او ټاکل شوی چې د سوریه قحطي ځپلي ښار مدایاته بشري مرستې ورسیږي.
ډېره مننه فرشته جلالزی. به دا خبرونه لږ وروسته وړاندې کړي. لومړی به وار اجمل تورمان ته ورکړو چې د افغانستان خبرونه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبانو خبرو اترو ته واڅوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ټاکل شوی چې طالبانو سره تر خبرو مخکې یو یا دوه څلور اړخیزه غونډې نورې هم جوړې شي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په جلال آباد ښار کې شپږ تنه انتحاري عمله کوونکي نیولي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستونکو وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي. دغه څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ټاکل شوی چې طالبانو سره تر خبرو مخکې یو یا دوه څلور اړخیزې نورې غونډې هم جوړې شي. عبدالله عبدالله نن د روږدو کسانو د درملنې د مرکز یا فینکس کمپ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې دغه غونډې به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. احتمالا یو یا دوه غونډې نورې مخکې له دې چې د مخامخ خبرو زمینه برابره شي جوړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ریاست او ثبات بنسټ د حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې خلکو ته هم برخه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په جلال آباد ښار کې شپږ تنه انتحاري عمله کوونکي نیولي دي. له دې ریاست څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې دوه تنه انتحاري عملې ته چمتو شوي وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې دي. او روسي خبر ده چې د افغانستان د امر روغتیا وزیر له خپل روغتیایي وضعیت ډاډ ورکړ. فیروزدین فیروز نن ازادۍ راډیو ته وویل چې څه موده مخکې د شپې په تیاره کې له ښار څخه د روږدو کسانو د راټولولو پر مهال یو روږدي کس د پیشکارۍ په واسطه پرې عمله کړې ده.
ساعت ما کاملا خوب است و کار خود ادامه میتیم.
دیوی ایز کاملا خیم او خپل کار تم ادامه و کام و قیوی در مل میخستی دستن و او سنه پا ازاد هوا که ایچ آی وی ایت پا ازاد هوا که پا دیر سانیو که لمنززی. خاقل فیروز اغرا پرونه چه داغ پیشکاری استن چه پا واسطه پرده عمله شوی پا ایچ آی وی ایت ویروس که کرده و رد کړی دي. دا تر دې مرحله د افغانستان کورنی خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زید څخه واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل هیواد د اروپایي اتحادیې بندیزونه نامعقول او مدهکانه بللی دي. پوتین د جرمني له بلد ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د اروپایي هیوادونو بندیزونه مدهکه تیاتري ننداره ده او بل هیڅ نه ده. د پوتین د مرکه د جرمني د جرمني ورسپانی نن خبره کړی ده. د روسیې ولسمشر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په کرامیا کې ټول پښتانه له اوکراینا د دې ټاپوزمې جلا کېدل او له روسیې سره ګډېدل د ولسونو په اراده او ډیموکراتیک کار و. ولسمشر پوتین هم دراز د روسیې په لور د ناټو تړون د پراختیا ته په اشاره وویل چې تر سړې جګړې وروسته د غرب پراختیا نړیوال بحرانونه پیدا کړي دي. ټاکل شوی چې د سوریې قحطۍ ځپلي ښار مدایا ته بشري مرستې ورسیږي. مدایا د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې ده او بیړنۍ مرستې باید پرون لا ورته استول شوې وای، خو پلان یې لغوه شوی و. په سوریه کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایا او په شمال کې دوو نورو ښارونو ته به مرستې نن ورورسیږي. په مدایا کې لږ تر لږه 4 لکه کسان بندي چې د رپورټونو په حواله د ژوندي پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري. د بې سرحده ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې دغه ښار ته باید په دوامدار ډول کومکونه واستول شي او یوازې یوه ورځ مرسته کافي نه ده. د عراق له شمال رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار کې او په دغه ښار په شاوخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمندي زیات شمېر خلک د عراق امنیتي ځواکونو ته د رسېدو هڅې کوي او حتی د لارې د خرابوالي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د الهویجه د پولیسو مشر فتح خفاجي پرون وویل بشپړې کورنۍ دوه یا درې ورځې په سړه هوا کې په غرونو کې پیاده سفر کوي څو ځان امن ځایونو ته ورسوي. د خفاجي په وینا امنیتي ځواکونه له دې خلکو سره د مرستې هڅې کوي. الهویجه د بغداد شمالي لور ته په 200 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی چې داعش نیولی خوشا خوا سیمې یې د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. کوردي ملیشې یا پیشمرګه په شمال او ختیځو سیمو کې او د عراق امنیتي ځواکونه له شیعه قومي جنګیالو سره یو ځای د لویدیځ او جنوب لوري ته د پرمختګ په حال کې دي. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په مقر کې غونډه درلوده او ایران یې تورن کړ چې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت ټینګولو په وړاندې یې بې غوري کړې او نړیوال قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان وویل
نفس الجهد اللي بذلته لرفع العقوبات عنها
په څومره علاقمندۍ او شوق چې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره له نړیوالو سره کار وکړ، که دا هیواد د سیمې د هیوادونو سره د لانجې د هوارولو هڅې وکړي نو دا ستونزې به هوارې شي. متاسفانه موږ د ایران له لورې هیڅ جدي هڅه نه ده لیدلې. موږ خبرې اورو خو په عمل کې کار نه دی سوی. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران پر وړاندې د شدیدو اقداماتو یا مجازاتو کومه یادونه نه ده سوي. او په امریکا کې د ګولډن ګلوب 2018 میلادي کال د جایزې ګټونکي پرون اعلان سول. د ګولډن ګلوب ډېرې جایزې دوه فلمونو د ریوینانت او د مارشان ته ورکړ سوې. د ګولډن ګلوب جایزې هر کال د هالیوډ د بهرنیو مطبوعاتو اداره ورکوي او د هالیوډ تر ټولو معتبره جایزه ده. دا جایزه د اوسکار نړیوالو جایزو ته لار برابروي چې د فبروري په 28مه به اعلان شي. د ریونانت پرون د ګولډن ګلوب د کال د تر ټولو ښه فلم په ګډون درې جایزې وګټلې. د فلم هلک لیونارډو دی کاپریو ته، د ډرامې د تر ټولو ښه اکټر او د فلم جوړونکي الیخاندرو ایناریتو ته د تر ټولو ښه ډایرکټر جایزه ورکړل شوه. او اوس به سباون کاکړ د افغانستان په څو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخه لوړ درجات 4.8 منفی شپاړس. په کابل کې اسمان وریځ د باران د اورور سرکل شوی د تودوخه لوړ درجه 8.0. مزار شریف اسمان باراني د تودوخه لوړ درجه 6.1. هرات اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 8.0 منفی درې. او په ګردیز کې اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه 4.0 منفی درې.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په دې خبری خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تلور اړخیزه غونډه روانه ده.
د سولې په لار کې کوم خندونه دي؟ د خندونو د پیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یو تګلاره ده.
د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ.
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له بریاو وروسته کابل ته راغلل او له تود هرکلی سره مخامخ شول. دا او ځین نور موضوعات په دې خبری خپرونه کې وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. تاسو اوریدونکي دې غونډې ته څومره هیله لرئ؟ خپل نظر د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې راولېږئ. همداراز څو شېبې وروسته د تلیفون شمیرې درته اعلانوو چې په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته تلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. نن د دې غونډې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره دا غونډه مهمه وبلله او زیات یې کړه چې په دې کې به د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره تګلاره جوړه شي. د همداراز د افغانستان د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرطونو له لګولو سره مخالفت وکړله او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبې شفق راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کې وویل پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال رحیل شریف کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سرور اړخیزه ناسته مهمه وبلله او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي او همداراس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همداراز د خنډونو په اړه وپوهیږو او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. خاغلی عزیز زیاته کړه د سولې پروسې لمړی توپ دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همدا شان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سولې غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام آباد تنیز دی په مری کې تر سره شوو چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې. خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه راښکاره شو.
د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې دا خبري نتیجه ورکړي. خو د جرګې یو شمیر غړیو بیا ټینګار کاوه چې په دغو خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک وای. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې خبرې په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع وه. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمد احمدزی چې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغې غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي لومړۍ غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په یولسمه نیټه په اسلام آباد کې او دوهمه یې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبید الله بارکزی.
باید د ملت د کور سره شریک شي، دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کمه شوه دا خبرې مخته ځي. څنګه ځي د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي چې بیا سبا نارې وو چې دا منو دا نه منو.
بلخوا شمیر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سږ ژمی په امنیتي ستراتیژۍ هم کار وکړي، تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتووالی موجود واوسي. د ولسي جرګې بل غړی عبدالقیوم سجادی: زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مند دي خبرداری ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ د یوې سکې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړي، او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسرلي لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کله یوې خوا هیلې ډېرې دي، له بله پلوه د غونډې د کوربنو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمېر خلک ناهیلي دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي، وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نه ملاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د اجمل تورمان راپور مو اوریده چې ویلې په ولسی جرګې کې د اسلام آباد د غونډې هرکلی شوی دی، خو په عین حال کې د ولسی جرګې ځینو غړو ځینې غوښتنې هم درلودې. دا موضوعات به د ولسی جرګې له دوهم مرستیال ښاغلی نذیر احمدزی سره شریکې کړو. ښاغلی نذیر احمدزی همدا شیبه زموږ میلمه دی، د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. احمدزی صاحب، مخکې تر دې چې د هغو بحثونو په اړه خبرې وکړو چې نن په ولسی جرګې کې وشول، لومړی د سرتاج عزیز خبرو ته راځو. سرتاج عزیز وویل چې باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې طالبانو ته شرطونه کینه ښودل شي. ستاسو نظر څه دی؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو اوریدونکو، کارکونکو، تاسو ټول دوستان ته سلامونه او نیکی هیلې ارز کوم.
سلامات.
په دې مورد کې دا ویلې سم تبن په جرګه کې باید لمخکې نه شرطونه نه وي. موږ له هغه لوري نه هم دا تقاضا کوو او له خپل له دې لوري نه هم. اول هلته مهمې خبرې دي چې یورې سړی سره کینی که له مخکې نه موږ شرطونه سره وښیو، کیدای سي بعضې داسې خبرې راسي چې هغه بیا دا ناسته له منځه یوسي، او موږ نه غواړو چې موږ دا خبرې دا ځل ناکامې شي، ځکه چې صلح د افغانانو د هر فرد غوښتنه ده او همیشه افغانانو صلح ته ترجیح ورکړې ده. او د سولې په خاطر باندې موږ غواړو چې یورې مخامخ سره کینو، بعد دغې نه بیا سړی کولی سي چې په شرطونو خبرې وکړي او په نورو مراتبو خبرې وکړي، او کله مخکې نه یغوی کوم شرط خي یا د مونږ له خوانې. نو زه په دې مورد کې دا ویلی سم چې مخکې اول باید د شرطونو نه ګوریزو سی، دی ور ناسته سره برابر سی، بعد لږ نه په دې موضوعات باندې خبرې وشي.
ډېر مننه. نو په داسې حال کې چې لا خبرې پیل شوې نه دي، لا په دې خبرې کېږي چې د طالبانو سره په څه ډول خبرې وشي، چیرې خبرې وشي، څه وخت خبرې وشي، ولسی جرګه ولې غوښتنه لري چې باید په دې غونډه کې هم د دوی استازي وای؟
موږ هدف دا ده، ځکه صلح د افغانانو غوښتنه ده او د ملت غوښتنه ده، او موږ د ملت نمایندګان یو. د موږ مشران صلح د ملت لپاره راولي، نو ملت باید له دې خبرې نه آګاه وي.
دا خو له طالبانو سره د سولې خبرې نه دي. احمد
مثلا په میکانیزم کې باید موږ خبر واوسیږو، کنه لکه څنګه چې اوس دا خبره یاد اسوله کنه چې شرطونو خبره ده، کېدای سي دلته شرطونه منځ ته راسي چې هغه موږ ته معلومه نه وي. نو دغه رقم خبرې بیا د شک لاندې راځي. موږ وایو چې یو خبره باید د شک لاندې نه وي، ځکه موږ صلح غواړو، صلح د ملت لپاره غواړو. هغه کومې خبرې دي چې ملت له کور نه دوی پټوي؟ نو په دې خاطر د ملت استازي هلته شتون یې زه پکې لازم ګڼم، له اول ابتدا نه او تر اخره پورې. نو دا به ډېر د دولت په نفهم وي او د ملت په نفهم. موږ کولی شو چې هغه واقعیتونه زر تر زره ملت ته ورسو.
سلامت اوسئ. ښاغلی احمد زید، یو مسله چې نن ورته اشاره وشوه هغه دا ده چې سرتاج عزیز البته یادونه یې وکړه، هغه دا ده چې وایي طالبانو ته باید ځینې امتیازونه ورکړی شي چې دوی تشویق سي د سولې خبرو ته او سولې ته. ستاسو په نظر څه ډول امتیاز کېدای شي چې طالبانو ته ورکړی شي؟
دما په ان خو په جرګه کې هیڅ کله امتیاز څوک چاته نسی ورکولی. امتیاز په هغه صورت کې ورکول کیږي چې یوه جوړه منځته راسي، بیا یو بل ته لورونه وي. هغه وایي
شاید منظور ممزایي چې کله د سولې خبرې کیږي، کله چې د سولې خبرې کیږي باید طالبانو ته څه ومنل شي. د دوی منظور شاید دا وي.
ګورئ، موږ همیشه دغه ویلي دي چې هغه څوک افغانستان نافذه قوانین مني، راځي موږ سره یو ځای کیږي، د موږ ورونه دي، هغې لپاره د موږ غېږې خلاصې دي. هغوی کولی سي د خپل وطن دا چې په هر چوکاټ کې دوی خپل خدمت کول غواړي خپل خدمت وکړي. نو دا کله مخکې نه اوس موږ دا خبره کوو، دا یو شرط راځي. نو که څنګه چې سرتاج عزیز وایي چې دلته باید شرطونه نه وي، نو شرط نه معنا هم دا ده چې دا امتیاز هم یو شرط ده. موږ دغه وایو چې باید بیخي شرط امتیاز اوله نه وي پکې، راسي په یو می سره کینو، نو انشاءالله دغه مشکلات دغه څه غوښتنې سي دا ټولې سره حل کېدلی سي. کېدای سي موږ خپلې غوښتنې لرو، دوی به هم غوښتنې لري. په دې کې دغه منځ کې د جرګماران چې ناست دي هغوی بیا درسته فیصله کولی سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدزی. ځینې تحلیلګران او ځینې شنونکي داسې فکر کوي چې وایي په اوسنیو وخت کې چې په افغانستان کې حکومت یو لاسی نه دی، نو که چېرته طالبان سوله هم وکړي او ټاکل شوي وي چې په حکومت کې ونډه ورکړی شي، شاید د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې له طالبانو سره کوي د قدرت د ویش په ارتباط هغه پوره نه کړی شي، ځکه چې په حکومت کې ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی به له دې شي سره مخالفت وکړي. نو که چېرته سوله وشي او ژمنې هم وشي او بیا وروسته افغانستان ونه کړی شي چې هغه پوره کړي، ټوله ملامتي به د افغانستان د حکومت په غاړه شي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
د ما په اند زه دا خبره ردومه چې دلته یا دوه سری حکومت یا دوه جانبه، ځکه دلته رئیس جمهور معلوم ده، قوانین د افغانستان نافذه قوانون موجود دي، دلته هر څه په مشورې سره دي، هر چا خپل صلاحیتونه معلوم دي. او د دغه سوله یوازې د یو طرف نه ده، د دواړو طرفونو غوښتنه ده. هم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله د کمپاین وخت کې وو ټول ولس سره اولین دا ورته ویلي چې اولین ترجیح به زه سولې ته ورکوم، همدغه رقم ته ډاکټر صاحب عبدالله، او دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده. په دې کې هیڅوک داسې نسي پیدا کېږي دلې چې هغه مخامخ یا د راسي د صلح چې هغه په افغانستان کې آرامش راځي او دغه مخالفت وکړي او دوی ودرېږي. داسې قوت په افغانستان کې
دا بیره نه وایي چې څوک د صلح مخالف دي. د صلح مخالف به شاید څوک هم نه وي، لیکن د شي طالبانو ته په قدرت کې ونډه ورکړي شي لدی سره مخالفتونه وایشته.
دما په ان هغه به په دې اندازه نه وي، ځکه بیا هم زه دا تکرار وایم چې صلح د افغانانو غوښتنه ده. چې ته یو چا سره صلح کوې طبعاً هغه ته به په خپل هغه کې جایګاه ورکوي. نو دا خو داسې نه شي کېدلی چې هغوی هم صلح او هر څه راسي او کلي ته لاړ شي. هغوی هم غوښتنې دغه رقم ته دي. موږ دغه وایو چې کار اهل کار ته، چې هغوی کې اهل کار اشخاص وي چې هغوی کولی شي د دولت په چوکاټ کې خدمت وکړي، انشاءالله تعالی د موږ غېږې پورته خلاصې دي، په هغې کې به هېڅ کوم مشکل نه وي.
ډېره زیاته مننه. ولسی جرګې دوهم مرستیال ښاغلی نذیر احمدزی و چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد نو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
له دې شپې تاسې اوریدونکو هم کولای شئ چې د نننۍ موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې څرنګه وشي، څه وخت وشي او چیرته وشي. تاسې غواړئ چې ټلیفون راوکئ نو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993-203-1540 او یا هم 0-8-22-55-55 د افغان بسیم 8-3 شمیرم په یاد لرئ. ستاسې ځینې پیغامونه را رسیدلی دي. د دې خپرونې په ترڅ کې له نورو اوریدونکو سره شریک وو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ عمری صاحب.
غوښتنه خو دغه د اول د حکومت څخه چې دی د سولې مذاکرات کوي، دی د اول دغه وکړي چې دغه دې ونه کړي دغه وړاندوینه چې طالب استاد دا غشتنه لرم دا غشتنه لرم طالب تم دا غشتنه چې دیم دا وړاندې نه ونه کې چې بیا شرط لرم یا دا شرط لرم مقصد دې خپل سره کښې خپل دې خپل سره وکی بیا کچېره دې غشتنه سره کدل ان شاء الله
سلامت کوربدان استاد خپل غوښتنه هم مطرح کړه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني، نو د موضوع په ارتباط څه نظر لرئ؟ سلامت و سید، ډېر زیات مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. حاجی صاحب، د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون پر کرښه واصل یم.
مهرباني کوئ صاحب،
زما په چکر سره چې دا غونډې به ښه نتیجه وارنه کړي، ولې هغه ځکه چې دوی په یوه ولایت کښې اشرف غني بمبارونه او چاپي پرون په بل ولایت کښې وکړه او زما سره جوړه وکړه چې اول د واره دوی طالبانو سره ولبند وکړي، بیا به زما چکر سره دا ښه نتیجه ورکړي. او پر دا رقم به زما چکر سره دا کنه وکړي چې دوی پر یوه سر د میز پر سر باندې چاړو ته راکښلي حلالوي او پر بل سر جوړه غواړي.
بله، سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو ډېره مننه. د وروستي اوریدونکي د څرګندونو پر ارتباط دا باید ووایي چې د افغانستان د حکومت د ځینو چارواکو یوه غوښتنه دا وه چې د سولې تر خبرو مخکې د اوربند وشي، خو نن د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې مخکې تر مخکې دې شرطونه نه ایښودل کېږي. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط راپورونه او مرکې لرو، خو اوس به وګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي. البته د کابل ورځپاڼو دا مطالب چې اوس یې اسدالله لودین وړاندې کوي د اسلام آباد د غونډې تر پیلېدو مخکې چاپ شوي.
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼو تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه، څلور ادراسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي، او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه واډه کړه، او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، د سولې د خبرو ټینګښت ته هیلې کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د دې خبری خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د اسلام آباد د غونډې په ارتباط او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د مذاکرو پر نقشه خبرې پیل سوې. د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي به له حکومت سره د طالبانو د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث کوي. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 2015 میلادي کال کې د مخدر موادو 600 کاروباریان په افغانستان کې نیول شوي دي. د دې ادارې په وینا دغه شمېر د مخکني کال په پرتله 40% زیات دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له بلد ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي پر مسکو د اروپایي اتحادیې بندیزونه مدهکانه او بې مفهومه دي. او د سوریې قحطۍ ځپلې ښار مدایا ته به نن بشري مرستې ورسیږي. مدایا د سوریې او لبنان ګډې پولې ته نږدې پروت ښار دی چې 400,000 استوګن لري او ویل کېږي چې په دغه ښار کې میشت خلک د لوږې څخه د واښو په خوړو باندې ژوند کوي. او د مصر پارلمان پرون خپل لمړی غونډه وکړه او په خپل لمړی غونډه کې د پارلمان مشر انتخاب کړ.
او اوس هم سپورتي خبرونه واوري.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د الکوزي نړیوال جام په سیالوي کې د زیمبابوي ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو 50 اوره او 40 اوره سیالوي کې وکړای شول چې د زیمبابوي ملي ټیم ته ماتې ورکړي.
افغانستان کرکټ ټیم لوګو وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوي مات پری تاسو ورې چې موږ ورسې رسول د لوګو په 50 نړیوال سیریز الکوزي او همدا شته 24 الکوزي جام سیالوي کې موږ زیمبابوي لوګو ته ماتې ورکړه.
لبلې خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټان اصغر ستانګزي دغه سیالیو د جایزو د راسکول په مراسم کې ویل باور لري چې تر اتلونکو لس کلونو پورې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ پیاوړي ټیمونو ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی ده چې د انجونو د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د سنګر او اسمایي ټیمونو خپلو کې سیالي وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال کمیټې مسؤله زهره مهریه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 8 ټیمونو ګډون کړی دی چې په هر هفته کې 3 ځله په خپلو کې سیالي ترسره کوي. د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د انجونو هڅول دغه لوبو ته دی. او ټاکل شوی دی چې د اسپانیا د غوره لیګ د طلایي توپ ګټونکي نن شپه اعلان شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلومات پر اساس د غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ورکولو مراسم به نن شپه 10:30 پیل شي. ویل کېږي چې د برازیل د ټیم پخوانی لوبغاړی ریکاردو کاکا به دغه جایزه غوره لوبغاړو ته وسپاري. د اسپانیا د فوټبال د غوره لیګ طلایي توپ لپاره میسي، رونالدو او نیمار کاندید دي. د خبرونو پای
له سباوند کاکړه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د دې خبري ساعت په دوام کې ووري. یو شمېر پخوانی طالب چارواکي هم د سولې خبرو ته خوشبينه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو وایم چې هیڅوک به مخالف نشي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریا وروسته کابل ته راغی او له توت هر کلی سره مخامخ شو.
ډېر د خوشحالي احساس کوم ځکه دا وغټل سره وړنه و ځکه د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوي هیواد ته سیاغه یو ټیسټ نیشن ټیم د ماتي ورکړل.
دا ځین نور مطالب په دې خبري ساعت کې را سره تعقیب کړئ. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي د سولې څلور اړخیزه غونډه بریالی کېدای شي. دوی ټینګار کوي چې پاکستان تل دوه مخي پالیسۍ کار اخیستی دی او په کار ده چې دا ځل په دې خبرو کې ورڅخه تضمین واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې په اړه د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ورکولای شي، نو د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به ښې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ونه شي، هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دومخی سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه امیدواره یم چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري، دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم د دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه څه ویلي دي د عمل هغه څه نه ده کړی. او زه امیدواره یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي او د بیرون نه تمویل کیږي، هغه ټول مذاکرات ته کښېني، بیا به یو څه نتیجه ورکړي. او غیر دغه نه، که یوه ډله مذاکراتو ته کښېني او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنا باندې ده چې بیا هم د پاکستان بیا هغه دوه مخی سیاست وي لکه څنګه چې
خغلی مسعود. په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې ته رښتینی کار وکړي. د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه، او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډیر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیله مندي چې د پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي، د خنډونو د پیدا کولو، د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅ کله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامي چې پاکستان له لاسه ورکړي. نو په کار ده چې موږ د دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو، او د هغې تر څنګه د خپلې هغه تخته وښویو چې هغه افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پیوتي دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هر یو سره یې په ټاکلې تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هېوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبکتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. ازادي راډیو کابل.
په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د ولسمشر له یوې سلاکاري ملالۍ شینواري سره هم په څو شیبو کې خبرې کوو، خو اوس په همدې موضوع د یو پخواني طالب چارواکي څرګندونې. یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي که د اسلام آباد غونډې ګډونوال د زړه له کومې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره بحث وکړي، طالبان به دې ته زړه ښه کړي چې وسله پر مځکه کښېږدي. د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب قمندان مولوي سید اکبر آغا وایي طالبانو هم د خپلمنځي اختلافاتو د حل کولو هلې ځلې پیل کړي او سولې ته لیوالتیا لري. له سید اکبر آغا سره اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته څومره هیله لري.
یعنی دا همغه خبره ده چې ډېر وخت نه کېږي چې که افغان طالبان حکومت
بښنه غواړي تخنیکی ستونزه وه. بله، اوس د ښاغلي سید اکبر آغا مرکه چمتو ده چې اسدالله لودین له ده سره کړې ده. تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اوري، د تخنیکی ستونزې له کبله د سید اکبر آغا مرکه لږ وځنډېدله، خو اوس چمتو ده.
نو ویلای سم چې که چیرې د دې غونډې محتوا هغه په هغه شانو باندې چې ملت ته افغانستان یې غواړي، لکه یو داسې نظام چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړ وي او غیر دغه څه د خارجانو وتل د افغانستان څه، زما فکر باندې بیا به د دې مخالفت طالبان هم نه وکړي، ځکه دا واقع په واقعیت باندې بنا ده. کومه غونډه چې په واقعیت باندې بنا یې، زه فکر کوم چې څوک مخالفت نشي کولی.
بله مولوی صاحب، دا مهال طالبان تقریبا په څلورو ډلو ویشل شوي. حقانی شبکه ده، د ملا اختر محمد منصور ډله ده، دغه راز د ملا قیوم ذاکر ډله ده، او د ملا محمد رسول چې په وروستیو کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې ځان د طالبانو د یوې ډلې مشر اعلان کړ. تاسو په نظر دغه څلور ډلې طالبان به آیا ټول دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته راسي؟
اول خودونی ویلای سو چې د اقانی صاحب ډله هغه جلا ډله نه ده، هغه د طالبانو سره د اقانی صاحب دوی د پتور صاحب معاون دي، او د ذاکر صاحب چې دي هغه ما فکر باندې خپل ځای باندې تر اوسه ناست دي، کېدلی شي د ده سره د چې زه خبرېږم چې د طالبانو خبره ورسره روانه ده چې هغه د ځانه سره یو کړي، او درېیمه ډله چې ده هغه هم داسې ډله ده چې هغه کېدلی شي چې طالبانو د دوی په مابین کې اتحاد او یووالی راشي. طالبان تر ډېره حده پورې زما په فکر باندې سره متحد شوي دي، سره یو شوي دي، نو زما فکر باندې مخالفت به نه وي د دوی په مابین کې، او د صلح دپاره به دا د دوی هلې ځلې چې روانې دي چې د یووالی دي هغه به د صلح دپاره ډېره فایده مند خبره شي. او تر ډېره
جناب مولوي صاحب، تاسو ورته هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، په دې ورسره کې خپل طالبان هم وویل چې دوی د خپل منځي اختلافاتو د حل په خاطر هڅه ګړندۍ کړي. آیا فکر کوي چې نور به طالبان له دې ډیر لسکلن جنگ څخه ستړي شي وي، او نور به وسله په ځمکه کې دي، او سیاسي پروسې څخه به افغان حکومت سره یو ځای شي، داسې څه انګیزه ست په طالبانو کې؟
او خو زه دوی ویلای سم چې یو د جنگ ستړیا ده، او یو جنگ داسې جنگ دی چې په هغه کې یو نتیجه لاسته راوړل دي. ما فکر باندې ملت افغانستان، حکومت افغانستان او طالبان خپل دې ته مجبور دي که واقعیت ته دوی متوجه شي چې د افغانستان څخه د خارجانو وتل باید په دې باندې ټوله موافقه وکړي، او دې ته مجبور دي چې د افغانستان ملک هغه یو اسلامي ملک دی، هغه د داسې نظام ته ضرورت لري چې هغه په اسلامي بنیاد باندې ولاړ نظام وي.
افغان حکومت وایي له پاکستان سره په همغږۍ کې داسې یو میکانیزم یا چوکاټ رامنځته کوي چې که کومه ډله طالبان سولې ته نه حاضرېږي، په هغوی به فضا تنګیږي په پاکستان او افغانستان کې، او پر ضد به مبارزه کیږي. دغه کار به څومره د سولې په پروسې اغېز وکړي؟
ما فکر باندې دا جنگ ته یو لمن وهل دي، خو زه وایم چې هر کار په نرمۍ باندې کېدای
شي. خدای وایي چې موږ اول ورته نرمه غاړه وړو، اول ورته وایي چې راسه سوره وکي، بیا که چیرتهونه منل، بیا دا دویم آپشن دی یا دویم شرط دی.
دا خبره به وګورو چې د سولي میکانیزم په چی شي باندې بنا دی. که د سولي میکانیزم په ماجه خرافاتو باندې بنا او ما فکر باندې ز خپل اوس باندې چې د دې څه نتیجه لاسته نه راځي، او که د سولي میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بنا او وامه چې هیڅوک به مخالف نشي.
پخوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر ښاغلی سید اکبر اغا او چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو.
لا هم په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د څلور اړخیز غونډې په اړه خبرې کوو. همدا شیبه د پټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار محترمه ملالی شینواری زموږ میلمانه ده. د کابل په سټوډیو کې تشریف لري. ملالی شینواری، تاسو هر کله وایم ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه او نیکی هیلې د تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي.
سلامت اوسئ. مخکې موږ ته څو اوریدونکو پیغامونه واوریدل، ټلیفونونه وکړل، او یو شمېر ډیرو د افغان بیسیم داتا سواتل شمېرې لارې اسمسونه راستولې دي. ډیرو دا غوښتنه کړې ده چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې دي شرط دا کې خودل شي چې اول دې دواړه خواوی اور بند وکړي. لیکن د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې د خبرو په سر کې البته وویل چې مخکې تر مخکې دې شرط نه شودل کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر کله چې منګه خپل هیواد کې هم ګورو کله چې سولې ته ځو نو صرف خنیت سره روانېږو، او زما په نظر د سولې خبرې به اوربندونو ته او سولې ته لاره هواره کړي. زما په نظر دغه اوس چې څه روان دي دا صرف د رسمي خبرو د پیل کېدو دپاره د زمینې برابرول دي، نه دا چې داسې فکر وکړو چې په اسلام آباد کې چې څه روان دي ګوندې هغه به په خپله باندې د سولې رسمي خبرې نه، د سولې خبرې به وروسته کیږي. دا د هیوادونو ترمنځ په دې جوړ جاړه تر سره کیږي چې په کوم شرایطو او څنګه به منګه د سولې خبرې تر سره کوو. یعنی هر څوک به خپل هغه وړاندیزونه لري، او د کلچ په دې وړاندیزونه باندې وکړه وشو نو هغه وروسته به بیا رسمي خبرې شروع کیږي. زما په نظر که د افغانستان لوري داسې یو پیشنهاد لري او مقابل لوري ومني دا خو به ډیره ښه خبرې، او که یا مثلا مقابل لوري بیا دا وایي چې نه اول به خبرې کړو وروسته به سولې ته یعنی اوربند ته زمينه برابر او دا هم یو یعنی ډیر زما د نظر د خوشینون کې خبره نه ده بلکې موږ باید د سولې دراوستو د پر ډیره پراخه حوصله ولرو
ډیر سياته مننه سرتاج عزیز یو بل خبر هم کړی دا خبره چې وای باید طالبانو ته امپیازونه ومنل شي چې روغه وکړي او د پخلاینې لار غوره کړي استاد په نظر څه ډول امتیاز کېدی شي طالبانو ته ورکړي
مخکې د مخکې نه فکر کړم چې د سرتاج عزیز داسې خبرې د سولې دپاره هغه کومه فضا چې رامنځته کوي دا ټکنۍ کوي او سوالونه رامنځته کوي او په خپل حقیقت کې دا وښي چې مقابل لوری چې پیساب پاکستان دی هغه ښه نیت نه لري نو ښه به دا وي چې سرتاج عزیز هم خپلو خبرو کې لږ څه د احتیاط نه کار واخلي ځکه دا به وروسته معلومیږي چې آیا کله چې خبرې وشي آیا د افغانستان دولت مقابل ورته تصور کوي کني ورکی په کوم شرایطو سوله تر سره کیږي دا بنو هغه د رسمي خبرو نتیجه نه دا چې سرتاج عزیز موږ تسری او کرښنی کرخه راکایي او هغه نو روس ته بیا موږ لاړ شو سوله ته یعنی ک طالبان د دوی زر خرید نو کران نو بیا هغه وخت
سرتاج عزیز مسله ده چې پاکستان چې د منځګړی دی یعنی افغانستان په خپل نشي کولای چې په مستقیم ډول طالبان سره خبري وکړي همدا پاکستان دی چې همدا اسانتیا او زمینه مساعدوي نو چې کله زمينه دي خبرو مساعدوي تبن چې دی یوغوی زین قشتنی به هم مطرح کوي
نه زه فکر کړم چې یواز دانه د چې پاکستان به صرف د منځګړی توپ خد چاره تر سره کوم مخکې دي نه منګلی دی چې زه د پګواش غونډه ته چتلې هم الته قطر دا چاره تر سره کولو الته پاکستان اصلا او طالبانو هم کم طالبانو چې موږ سره
خبرې وکړي طالبان له کوم ځای تللې و قطر ته
دا سمه ده چې دوی به پاکستان نه تلی وو او د دوی مشران به په پاکستان کې ناستي ولی هغه هم داسې خبره لرله چې تاسو موږ ته د پاکستان د لاسپوڅو په سترګه مو ګوري اراشي موږ سره نه مستقیم خپل باید دولت تماس ونیسي او خبري را سره وکاندي خا دا خبره واضح ده چې دا لوبه چې ده د سیمایي لوبه ده د یو نړیواله لوبه ده پدې کې پاکستان بیا غیزه نه ده او پاکستان خپل مزریتونه او خپل رول لري پدې کې زدا یو افغان په توګه هیڅ شک نه لرم ولی دا سه هم باید فکر وکړو چې بالکل منګه د دوی په لاس کې ګراوګانی او د بغیر د پاکستان نسولیت نشو رسیدې باید منګه خپل دغه ډیپلوماټیکا سیاست یو دغه ولرو یو پالیسی ولرو چې په دنیا کې دا ومنو چې منګه یو مستقل مملکتي او همیش داس نه چې پاکستان چې څنګه ته وي هغه باید قبول کړو زما په نظر امدانن چې روان دي افغان افغانستان دی یو طرف په توګه ورسره ناسته او خبرې کاندي چې په کوم شرایطو لاړ شي د سولې او د سولې خبرو ته زه فکر کوم چې دوی بنن امدي جوړ جاړي ته ان شاء الله
مننه سلامت اوسې ځینې داسې شک لري چې وای کدي طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنس کومه جوړه کیږي او کومه موافقه کیږي ممکن دی افغانستان حکومت هغه موافقه عملی نکړي شي او لمدې خاطر هم پاکستان اوس حاضر شوی دی چې سولې ته زمينه مساعده کړي دوی دا شک په دې خاطر څرګندوي چې وای د افغانستان په حکومت کې کېدای شي چې ټول د سولې طرفدار وي خو له دې سره ممکن یو شمېر مخالفي چې طالبانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي شي
تابن چې هغه تاسو پیږی چې په حکومت کې په چوکۍ په ویش باندې همیش مشکلات شته دی او شاید یو ځینې کسانو نه غواړي چې د کم قدرت چې څه نه څه د ځینو کسانو په لاس کې تمرکز لري دا د وویشل شي دا مخالفتونه به هم موجود دي په خپل حکومت کې د نظام دننه هم شاید یو ګروپ غواړي چې سولې ته لاړ شو ځینې نه غواړي چې سولې ته لاړ شو دا زموږ داخلي ستونزې هم شته دی او باندې هم موږ په نړیواله کچه هم موږ ځینې ستونزې لرو هغه دا ده چې امریکا هم موږ په هغه رقم لکه څنګه چې پاکستان ته اهمیت ورکوي شاید موږ ته اهمیت را نه کاندي ځکه چې موږ په خپله یعنی
نو کچته داسې وشي کچته دا مشکل وي په حکومت کې کدا مشکلات په حکومت کې وي نو فکر نه کوي چې د سولې د موافقې په پای کې ټول ملامتي د افغانستان د حکومت په غاړه شي ځکه چې ژمنې به نه یې عملي کړي
زه فکر کړم چې د افغانستان دولت به ژمنې عملي که خو پاکستان لوری به عملي نه کاندي، ځکه همیشه موږ ښه مجبوره یو چې سوله کړو. یعنې زموږ غوښتنه ده، زموږ د خلکو د خوانه فشار ده چې موږ باید سولې ته لاړ شو، ولې کوم شی چې موږ ګورو هغه د پاکستان لوری ده چې هر کله د خپل تعهد او ژمنې نه په شا کیږي. موږ د افغان حکومت چې دی او خلک چې دي، زه د یو افغان په توګه د افغان حکومت په دریز باندې شاید دومره شک ونه لرم لکه د پاکستان په دریز چې زه شک لرم. خو به دی چې په واقعیت سره زه خوشحاله یم چې چین هم په دې مسله کې راغلی دی او امریکا هم شامله ده. نو که چېرته موږ دغسې نور هیوادونه هم په دې کې راګډ کړو، نو دا به زموږ دپاره د ضمانت نوره زمینه هم مساعده کاندي او بالاخره به موږ وکړی شو چې د هغوی د فشار د کابله، چون تاسو پوهیږئ چې نړیوال فشار موجود نه اوسي، هر هیواد غواړي چې خپل سری وکړه او د په سیمه کې او په نړۍ کې خپل قدرت زیات کاندي. نو په تا باندې چې که چېرته چین هم دلته موجود وسي، نو دا به ډېره ښه خبره وي، چې ځکه د افغانستان جګړه په سیمې باندې اوس اغېزه اچولی دی او خصوصا د سیمې په اقتصاد یې بد اغېزه اچولی دی. نو زما هیله دا ده چې همدغسې د چین او د دې داسې ورته ګاونډي هیوادونو شتون په دغسې خبرو کې به انشاءالله چې اغېزمن وسي.
ډېره زیاته مننه. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم د ژورنالیست او د سیاسي چارو د کارپو سمیع الله یوسفزی مرکه لرو. ښاغلی یوسفزی څخه مې لومړی دا پوښتنه کړې چې د پاکستان د سیاسي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې باید په خبرو کې مخکې تر مخکې شرط کېنښودل شي، د دوی منظور څه وو؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، چې زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی 10% د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت او بایللو، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغه د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپل وغوالي چې امتیازات ورکړي، حکومت کې دننه چې کوم ډلګۍ دي یا افغاني مجاهدین دي، هغوی شاید دغه ډول ویش یا دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو په حال یعنی طالبان اوسه پورې هغوی وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو، خو کدی د پارچ طالبانو سره یو جوړ جاړي رامنځته کیږي چې د ګوډري کال د لپاره همدا حکومت پاتې کیږي او طالبان د دې برخه پاتې کیږي، غوڼه رسته یا انتخابات کې یا حلوات شورا کیږي بل څه ورکول کیږي. په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې ته لږه کې چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړی دی چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي. چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمجستي د اوربند غوښتنه کوي، چې دا شاید د طالبان لپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبان سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي، چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کیږي، وسره کیږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته براسي هغه به هغه طالبان نه وي چې پر اتک سره باید د طالبانو مقاومت ودرېږي یا که هغوی امر وکړي د جنگ بندي د هغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هغه پیدا کیږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو ته نه راځي، د هغوی سره به څه کیږي؟ تر اوسه پورې امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنا نه وي چې طالب به بېخي له منځه ولاړ شي، صحیح ده طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي.
د افغانستان د حکومت یوه اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پوهېږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول له منځه وړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکې اقدامات وکړي او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی
یوسفزی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل دپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري
د سیاسي چارو کارپاو ژورنالیست شاغلی سمی یوسفزی چې مرکه تاسې له ازادي راډیو اوریده، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ او دغه راز د دوه شل ورځو مسابقو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راغله. د کرکټ سلګونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلي لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي ول. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د کرکټ سلګونه مینوالو د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبې غرمه مهال له شارجې څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه او د هرکلي لپاره یې د عامو خلکو سربیره یو شمېر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوې سره د کرکټ په یو ورځنۍ او شل اوریزو لړیو کې افغان توپ وهونکی شهزاد محمدي ښه وځلید او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکی وپیژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه موږ کورونه بار یو او نو علاقانو ډېر مهنت خواري کړې چې موږ دغه ځای ته ورسېدو او ډېر زیات مننه کوم غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو لپاره دوا وګي.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوال شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد زیمبابوې سره پنځه یو ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړې چې د دواړو لړیو کاپي وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له پنځونه درې او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستۍ شل اوریزه لوبه د دوشنبې په شپه وشوه چې افغان لوبډلې زیمبابوې ته 216 منډې هدف ورکړ او د یو اتیا منډو په توپیر یې دغه لوبه له زیمبابوې وګټله. محمد شهزاد محمدي په دې لوبه کې په اووه شپېته بالونو 113 منډې جوړې کړې او تر پایه ناسوځېدلی پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه دا وغټه لسته راوړنه وه، ځکه د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوې هیواد ته هغه یو ټیسټ نیشن ټیم د دنیا هغه لس بیس ټیمونو کې زیمبابوې هم راځي، نو هغو ته موږ ماتې ورکړله.
د کرکټ مینوالو ویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دا لوبې بې ساري وي. د ملي ټیم یو تن مینوال په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل احساسات شریک کړل:
زمونږ ټول وطنداران خوشاله دي، الله دې ټول خوشحال لري، مونږ هر وخت خوشحاله یو، مونږ حمایت کوو، مونږ ملاتړ کوو، ډېر خوشاله، بے احساسه، بیخي زه بے حد خوشاله یو. افغانستان زنده باد، تل ژوندۍ یو افغانستان، افغانستان زنده باد.
په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم په دې سیالیو کې ښه وځلېده او په راتلونکي کې به هڅه وشي چې خپل هیواد ته بریاوې ور په برخه کړي. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی د دغه بریا په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د نړۍ په کچه په 115 ملک کې لسم مقام خپل کړی، په 500 ورځو سیالیو کې همداسې په شل ورځو سیالیو کې نه هم مقام خپل کړی، نو ان شاء الله ولادیس پراتونکي کې به د افغانستان لوبډله خزلېږي، واقعا چې یو غټ افتخار خپل یو تر راوړو.
په دې وروستیو بریاو سره افغان ټیم په شل ورځو سیالیو کې نه هم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شل اوریزو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او ده هم څو پیغامونه چې د نننې موضوع په اړه تاسو راستولي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور له کسانو سره وشي. لال محمد خروټي د پاکستان لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هغو طالبانو په وړاندې عملیات باید ونشي چې سوله غواړي. موږ د سولې غوښتونکي یو، خو د پاکستان خبرې باید په حقیقت بناوي. د مرکزي بغلان څخه جان محمد لیکلی وای زما پن چې د پاکستان ISI او پوسټ تر هغه چې په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کړی نوي سوله مولا نغواړي. دا وزموش د نن ورځې خبری ساعت.